نن هم په خاندانی مسلو کې د دې حکومت ډېر زیات مدد کوي د خزو ډېر زیات. نو اوس خزي سغاړي چې کله زمونږ کورنۍ مسلې راشي نو په کار د چې مونږ د دینه مدد اخلو، ځکه چې اسلام د انصاف خبره کوي چې په انصاف باندې چلیږي. او د دې ځای یعنی امریکای عدالتونو خو خپل قانونونه جوړ کړی دي، نو مونږ په باقي وختونو کې د اسلام خبرې کوو، خو چې کله زمونږ د فائدې خبره راشي چې د دې ځای نه به ماته ډېرې پیسې ملاوېږي یا زمونږ به سو فائده وي، نو بیا مونږ هغه طرف ته ځو، بیا زمونږ اسلام هیر شي. امید دی چې په دې خبره به تاسو پوه شوی. ګورئ په سورۃ النور کې احکامات ډېر صفا دي، په دې کې داسې مسله نشته چې مونږ پې نه پوهیږو. د دې سره سره مونږ خپله جایزه هم اخیستل دي، خپل حساب لګول دي چې د قرآن او حدیث احکامات مونږ ته کله یاد وي او کله مونږ بالکل هیرو. کچری مونږ واقعي دې طرف ته راغلي یو، نو دا ټولې جګړې دا دومره فرقې او بدعتونه به ختم شي که مونږ د هرې فیصلې دپاره الله او رسول طرف ته لاړ شو، ځکه چې آیتونه صفا دي، کلیر دي. او کچری مونږ دا وګورو او ظاهره ده د دین په معامله کې مونږ ته په احکاماتو باندې پوهېدل دي چې الله او رسول په دې باره کې څه وایي، که قرآن هم ښکاروي او حدیث هم مخامخ وي او هغه مونږ یادوو رټ کوو هم، بیا هم که په زړه کې مونږ په هغې باندې راضي نه یو، که چېرې زمونږ زړه پرې خوشحاله نه وي، مطمئن نه وي، که زمونږ په زړه کې راضي چې دا څه دي دا لا څه دي، نو بیا د الله تعالی نه زړه وغواړئ. ځکه چې دا خو د منافقینو مزاج وو چې کله الله او د هغو رسول فیصله وکړي نو بیا د هغې نه پس په زړه کې تنګي نه ده پکار. مخکې به مونږ انشاءالله دا آیت هم وایو چې کله ستاسو په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکړي نو بیا په هغې باندې زړه مه تنګوئ، هغه فیصله بیا په خوشحالۍ سره قبول کړئ او دا سوچ وکړئ او قبول یې کړئ چې دا د الله تعالی فیصله ده او دا هغو د رسول فیصله ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله هم د الله فیصله وي، ځکه چې هغه د الله په اذن سره فیصله کوي. که مونږ ته په حدیث کې وویل شي، یو مثال به واخلو چې وروزی مه جوړوئ یا د سوکاروبار په باره کې خبر راشي او زه په هغې باندې خفه یم چې هی دا لاسو فیصله ده او مونږ د هغه فیصلې نه مخ وګرځوو او مونږ پرې عمل ونه کړو. او چې کله د دین خبره زمونږ په حق کې وي او مونږ د خپلو بچو استاد ته وایو چې دې وړو ته د مور او پلار په باره کې نصیحت وکړه، نو بیا مونږ د خپل زړه فیصلې غواړو او دې تختی ولي یا لری ولی زی، نو داغه وجه دلته بیان شوی ده یا د دې سو وجوهات بیان شوی دي چې سو خبره ده. افی قلوبهم مرض، نو د دې په زړونو کې مرض دی چې داغه په وجه دی لری تختی. چې چرته دا نبی زمونږ د پاره فیصله ونه کړي چې ایمان والی نو هغه خود داسې نشي کولی او هغوی الله او رسول پریږدي او د نورو خلکو نه فیصلې غواړي. امیر تابو او یا کو دی په شک کې دي او که د دوی په زړونو کې شک دی چې پته نشته چې دا حق دی او که نه، چې دا صحیح ده او که نه، که په زړه کې یقین وي چې دا صحیح ده او د الله تعالی فیصله زما دپاره بهترینه فیصله ده، نو بیا څنګه کیدی شي چې انسان د الله او رسول نه فیصله نه اخلي او بل له لاړ شي چې زه خپل ژوند څنګه تیر کړم، زه خپلې خوشحالۍ څنګه منع وکړم، زه مونځ څنګه وکړم؟ دا فیصلې به خلک مونږ له کوي او الله او رسول پریږدو. زه څه وخورم او څه ونه خورم، څه واغوندم او څه نه شم اغوستی، که دا فیصلې مونږ د بل نه اخلو نو د الله او رسول په خبرې باندې ستاسو په زړه کې شک راغی. ام یخافون ان یحیف الله علیهم ورسوله، او یا هغوی ویریږي چې ظلم به وکړي الله او د هغو رسول په هغوی باندې، دی به زمونږ خلاف فیصله وکړي او زمونږ سره به انصاف ونه کړي. تاسو ته داسې ښکاري چې الله او د هغو رسول به انصاف نه کوي، یعنی هغه به ستا د خاوند سایډ واخلي ځکه تو په هغو باندې فیصله نه کوې، او یا به درته هغه داسې خبره وکړي چې هغه به ستا د مرضۍ مطابق نه وي ځکه تو بل خوازی. ګورئ که په زړه کې چراغ نه وي بل شوی، په زړه کې کوګوالی وي، زړه خو قدرتي طور صفا وي، لیکن که د هغې شیشه څخه شوی وي او یا دننه رڼا نه وي، یعنی دننه د سره باتی شته دی نه چې هغه بله شي، نو بیا خو ظاهره ده چې داسې به کېږي که نه، خو ډېر تیل وله ورکړی شي خو هېڅ هم نه کېږي. د هغې سره بیماری دننه ده، دننه مرض دی چې کله مرض وي په زړه کې، خو بیا بنده ډېر کلاسونه واخلي، خو ډېرې لیکچرې واوري او کتابونه ووایي، نو هېڅ فایده نه ورکوي، ځکه چې په زړه کې ایمان نشته. نو اوس صحیح خبره هم الټه لګي، بیا خلک اعتراضات شروع کړي چې دا ولی په قرآن کې راغلي دي، دا خو هر شی حرام دی، او که چېرې موږ په قرآن روان شو نو بیا خو موږ هیڅ هم نشو کولی، ځکه چې په هغې کې خو هر څه حرام دي. د دې مطلب دی چې په زړه کې بیماری ده یا په زړه کې شک دی، د الله په احکاماتو باندې شک دی چې هغه به صحیح فیصله ور نه کړي، یا پته نشته چې دا د الله تعالی د طرف نه دي هم او کنه، او یا تاسو ته داسې ښکاري چې الله ستاسو سره بې انصافي کوي. استغفر الله، ستا په خپل رب او رسول باندې یقین نشته، ستاسو خیال دی چې هغه به تاله داسې حکمونه درکوي چې په تاسو ظلم وشي. دا خو د ظلم نه ډک احکامات دي، الله دې معاف کړي. ځینې خلک وایي چې د اسلام ډېر سخت احکامات دي، په دې باندې تلل ډېر ګران کار دی، زمون خو د مرزۍ بالکل خیال نه دی ساتلی شوی چې زمونږ زړونه څه غواړي. په دې دور کې په داسې احکاماتو باندې څنګه عمل کېدی شي؟ نو ستاسو څه خیال دی چې ستاسو سره انصاف نه دی شوی؟ نه، دا فیر یعنی د عدل خبره نه ده. الله اکبر. او دی وایي چې په هغه ورځو کې خو منافقین وو، او اوس نشته څوک منافق، ټول په خو مؤمنان دي. نو وفرمایلی شو چې نه، بل اولئک هم الظالمون، بلکې دا خلک دي چې ظالمان دي. دلته چې د هم دا لفظ راغلی دی، نو دا کلمه حصر ده، د دې معنی ده چې بلکې دا خو دي ظالمان، دوی ته خو ظالمان وایي. موږ ظالم هغو ته وایو چې څوک په چابک باندې وهل کوي، چې دا ډېر غټ ظالم دی، ګوره څومره ظلم کوي په یتیمانانو وړو باندې. نو دا هم ظالمان دي چې څوک وایي چې آمنا بالله وبالرسول، او وایي چې واطعنا، او بیا هغوی دا کارونه کوي. الله اکبر. او د قرآن دا آیتونه څنګه بنده ته شیشه وښایي، او که موږ د دې آیتونو په شیشه یعنی آیین کې خپل ځان ته وګورو او خپل حساب ونه کړو، نو موږ به ډېر غټ نقصان واله شو. او دلته کې درې وجې بیان شوي دي چې دوی اطاعت په دې وجه باندې نه کوي. اولنۍ وجه دا ده چې یا خو د دوی په زړونو کې بیماری ده، دویمه یا یې په زړونو کې شک دی، او درېیمه دا چې هغوی وایي چې نه، دا خو انصاف نه دی. په دې وجه کنه اوس انسان سوچ کوي. مثال به واخلو، د پردې احکامات دي چې څوک نه کوي پرده، د دې دریو وجو نه راوه بله وجه څه کېدی شي؟ بله هیڅ وجه نشته، دا صرف بهانې دي چې فلانی ماله اجازت نه راکوي، یا خاوند مې خفه کېږي. چې د چا دا یقین وي چې زما د رب فیصله زما د پاره د خیر ده، نو بس هغه به بیا څنګه پرده نه کوي؟ په دې کې زما خیر دی، دا غونه زیاته خیرخواهي زما سره بله د هیچ چا نشته، نه زما د مور او د پلار، نه زما د خاوند، نه نور څوک. د هغو زما سره صرف خیرخواهي ده، ځکه یې ماته دا احکامات راکړي دي، او د ټولو نه زیات محبت زما سره هغه کوي، زما د مور نه هم، زما د خاوند نه هم زیات. نو بیا به هغه څنګه عمل نه کوي په دې احکاماتو باندې؟ لیکن چې هغه په دې په خپله په شک کې وي چې هغه زما د پاره ښه نه غواړي، زما خاوند زما د پاره ښه سوچ کوي، نو چې څوک د انسانانو د پاره الله تعالی ناراضه کوي، نو بیا الله تعالی د هغه انسانانو نه هم هغه ناراضه کوي. دا د حدیث معنی درته بیانومه. او چې څوک د الله د راضي کولو د پاره انسانان ناراضه کړي، نو الله تعالی یو ورځ د هغه انسانانو زړه هم د غي نه ناراضه کړي. دا زړه د الله تعالی په لاس کې دی، او که چېرې تاسو الله ناراضه کړی او څوک خوشاله وي، نو یاد وساتئ دا خبره، او دا خبره زمانه ولیکئ. که چېرې تاسو د دې د خوشحالۍ دپاره الله تعالی ناراضه کړو، نو دې تاسو نشئ خوشاله ولی. نن خو مو خوشاله کړل، لیکن سبا به په سبله خبره باندې بیا خفوي درنه. تاسو خو داسې نه وکړي، دوی چرته هم ستاسو نه نشي راضي کېدی. ګورئ څوک به چرته هم ستاسو دا احسان ونه مني چې هاي تا زموږ دپاره الله تعالی ناراضه کړو، تو خو ډېره ښه یې، نو چرته به هم ستاسو نه خوشحاله نه شي. که نن نه وي، نو سبا به یې بیا په سو خبره باندې خوله ورانه کړي وي. لیکن که چېرې تاسو الله تعالی راضي کړو، که څوک ناراضه هم شي، یو ورځ ګوري الله به دغه خلک ستاسو نه راضی کړي. چې څوک یو الله راضی کړي نو هغه کامیاب شي، او که څوک ډیر انسانان راضی کوي نو کله به یو راضی وي بل به خفه وي. تاسو چرته هم ټول نه شئ راضی کولی. نو ستاسو څه پرابلم دی، څه مرض دی، ستاسو په زړونو کې څه شک دی؟ او که تاسو په دې خبره باندې ویریږئ چې زما به څوک سایډ وانخلي، د بل چا سایډ به واخیستی شي، زما به په دې کې نقصان وشي، تاسو سوچ کوئ چې دا احکامات ډیر سخت دي، ډیره سختي ده پکې، تاسو دا سوچ کوئ؟ نو بیا دا ده چې څوک د الله او د هغو د رسول په فیصله باندې نه وي راضي، دا ټولې د الله فیصلې دي که نه؟ چې موږ له څنګه اوسېدل دي، څه خوړل دي، څه اغوستل دي، دا موږ چې وایو نو دا د چا فیصلې دي؟ ووایئ د الله فیصلې دي که نه؟ هغه موږ له حکم را کړی دی چې داسې کوئ چې څوک په دې نه وي راضي، نه وي خوشحاله. هم الظالمون، نورو ته بیا موږ څنګه ظالمان ویلی شو؟ موږ خو په خپله ظالمان یو. او مؤمن څنګه وي؟ د مؤمن کردار څنګه وي؟ یا الله موږ داسې جوړ کړی. او دا را روان آیت چې دی، دا آیا 53 آیت چې دی، ما ته خو داسې ښکاري لکه دا خبره چې زما خبره ده، دا ما ته ویلې کېږي. اوس د مؤمنانو څه کردار دی؟ دا 150 او 250 آیتونه زما دپاره ټیسټ دی، امتحان دی. په دې کې ځان ته وګورئ چې آیا موږ دې خصلتونو ته نږدې یو او که نه. نو وفرمایلی شو انما کان قول المؤمنین. ښه، د مؤمنانو خبرې هم واورئ چې هغوی څومره ښکلي دي. یو هغه کردار واله دي چې هغه الله تعالی تاسو ته د 47 نه واخله د 50 پورې چې کوم آیتونه دي په هغې کې وښودل. اوس دویم قسم خلک تاسو وګورئ، انما بې شکه، د انما مطلب دی دلته چې د هغوی خو صرف دغه خبره وي. مؤمن چې د خولې نه کومه خبره وباسي نو هغه څه وي؟ اذا دعوا الى الله ورسوله، چې کله هغوی هم الله او د هغو رسول طرف ته راوبللی شي، ليحكم بينهم، هغه د دوی په منځ کې فیصله وکړي چې الله تعالی ستاسو دپاره دا فیصله کړې ده، د هغو رسول دا فرمایلی دي. نو دوی څه وایي؟ هغوی څه ویلي وو؟ هغوی اعراض کوو، مخ یې وګرځوو. او دوی څه کوي؟ ان یقولو، دوی وایي سمعنا واطعنا. سبحان الله، بله درېمه خبره نشته، سمعنا واطعنا. په دې کې داسې څه نشته چې سمعنا ثم اطعنا، چې موږ واورېدل او بیا موږ اطاعت وکړو، یعنی خبره مو ومنله. دوی وایي سمعنا واطعنا، موږ واورېدل او موږ ومنل. په هغه وخت هیڅ وخت یې وانخیست. ښه، د الله نبی دا فرمایلی دي، د هغو فیصله په سر سترګو. ښه، الله دا فرمایلی دي، د هغو خبره خو زما فورا قبوله ده، داسې څه خبره نشته. په سیرت کې راځي چې د هغوی کټوی په نغري باندې پرتې وې، کټوی تیارې وې، پخې وې، په هغې کې د خر غوښه وه او ډېر سخت وږي وو. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه فیصله راغله چې دا غوښه حرامه ده. پخې شوې کټوی وې، وږي خېټې وې، او هغې راواخیستې او توی یې کړې. نو دا څه دي؟ سمعنا واطعنا. دای ونه وې چې اوهو، تا ته پته نشته چې موږ څومره وږي وو، موږ څه وکړو؟ موږ خو په سفر کې یو، نه زموږ کورونه نږدې دي چې ځان له پسونه سوراوړو. ګورئ، دو خو زموږ د لوږې هم خیالونه ساتلو، زموږ ورسره ډو احساس نشته. دوی ته پته نه ده چې اوس به موږ څه خورو؟ موږ خو ډېر زیات وږي یو. داسې څه خبرې ونه کړې. دا حکم څومره ګران وو، لیکن هغوی وی سمعنا واطعنا، چې بس موږ واورېدل او موږ ومنل، هیڅ خبره یې ونه کړه. یعنی دومره کلاو زړه دی د ایمان والو. ایمان والا داسې وي، هغه وای های نه کوي، او دا هم حرام دي، هغه هم حرام دي. دا لا څه خبره ده؟ موږ کوسو کول غواړو نو څه وکړو؟ کتلل غواړو نو چرته لاړ شو؟ زموږ خو ژوند ډېر ګران شو. هیڅ داسې خبرې هغوی ونه کړې. الله اکبر، زه سوچ کوم چې دومره د اصلاح ضرورت دی موږ ته. دا زه تاسو ته نه وایم، دا زه خپل ځان ته وایم چې ما ته څومره ضرورت دی د اصلاح کولو. چې ای الله، چې کله هم ستا حکم راشي او فورا زما د خولې نه وځي چې سمعنا واطعنا، بس ما واورېدل او ما ومنل او فورا یې قبول کړم،
چې مونږ داسې ونه وایو چې زه د فلانی نه تپوس وکړم، زه به په کور کې مشوره وکړم، اوس به زه د دې خبرې داغونه تپوس وکړم، اوس به څه وکړم؟ د خاوند نه به تپوس کوم، د بچو نه به وکړم، کو کوو نو څه به کوو بیا؟ ښه، څه بل آپشن شته؟ ښه، نو دا کار به څنګه کوو؟ دا سمعنا و اطعنا څوک کولی شي؟ پته ده درته چې کله د انسان په الله باندې یقین وي، الله اکبر، که مونږ ته څوک ووایي چې تاسو د وزن د کمولو دپاره فلانی شی وخورئ، هغه ډېره ترخه دوایی ده. که څوک راته هر څه ووایي نو مونږ به تیار شو، ځکه چې زمونږ یقین وي د هغو په خبره چې د هغو خبره صحیح ده، یعنی د دې سره به ما ته د خپلې مرضۍ شی میلاو شي. نو زمونږ شوق د جنت ته تلو دپاره څنګه پکار دی؟ او که مونږ وایو چې مونږ نری شوې، کومه خبره د فایدې ده؟ مونږ د دې دنیا د فایدې دپاره څه سونه کوو؟ که ډېر ګران شی راته اخیستل وي مونږ یې اخلو که نه؟ خلک د ځان د نری کولو دپاره څومره کوششونه کوي، ګولۍ خوري، ډایټنګ کوي، وږي اوسیږي، د خپلې مرضۍ خوراک پرېږدي، ځکه چې زما خپل فیګر ښکلی خوښ دی، لیکن جنت راته دومره هم نه دی ګران چې مونږ د هغې دپاره دومره قرباني ورکړو او ووایو چې نه، زما جنت پکار دی چې د هغې دپاره زه هر څه وکړم. دا چې د یو څیز خواهش په زړه کې پیدا شي او بیا انسان د هغې دپاره د هر څه کولو ته تیار شي، بیا هغه عمل کوي، منډه ترړه وهي، او چې کله دا شوق نه وي چې جنت ما ته هسې میلاوېدی شي، د دومره منډې ترړې څه ضرورت دی؟ فلانی ته خو هسې په اوبو ورکولو باندې جنت میلاو شوی و، نو ما ته به هم میلاو شي، ما خو نور هم ډېر کارونه کړي دي. نو بیا شیطان داسې خیالات په زړه کې اچوي چې ما ته څه ضرورت دی دومره؟ الله خو غفور الرحیم دی، هغه به یې ماله هسې راکړي، مونږ خپل ځان ولې دومره مړ کړو؟ الله خو غفور الرحیم دی، لیکن تا خو ډېر غټ رسک واخیستو، کو هلته یې په یو حکم باندې ودرولې چې ووایه ما تا له دا حکم در کړی و، نو تا څه کړي وو؟ کو په یو حکم یې را ونیوو نو بس تو ختمه شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د چا سره حساب کتاب شروع شو نو هغه خو ختم شو، د هغو دپاره عذاب دی. او مونږ وایو چې په ارام سره به خلاص شو، نو د شیطان په دوکه کې مه راځئ، دا شیطان ډېر دوکې ورکوي. د هغو خو کار دا دی چې بنده جهنم ته بوزي. نو ان یقولو سمعنا و اطعنا، دا څومره ښکلی جواب دی، یاله په مونږ باندې داسې وکړئ چې بس دا ووایو چې سمعنا و اطعنا، مونږ واورېدل او مونږ ومنل. بني اسرائیلو به وی سمعنا و عصینا، مونږ واورېدل خو منو نه. او دغه شان مونږ درس واورو، د هغې نه پس په زړونو کې مو د مخکې نه دا خبرې وي چې په کلاس کې به آیتونه واورو خو زه یې منلی نه شم. مونږ د مخکې نه سوچ کړی وي چې مونږ یې نه شو منلی، نو دا د بني اسرائیلو طریقه وه. دا په سورة البقره کې راغلی دي، او ایمان والو به وی سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون، دغه خودی چې کامیابېدو والی دي. هم المفلحون، دغه خودی چې څوک به کامیابېږي چې کله د الله او رسول خبره راشي او هغوی فیصله وکړي، لکه یو جج چې فیصله وکړي کنه، نو بس فیصله وشوه، اوس په دې کې تبدیلی نه راځي. دغه شان د قرآن او حدیث فیصلې شوي دي، زما او ستا په وینا دلته تبدیلی نه شي راتلی، فیصله ورکړې شوې ده. که څوک دا واوري او ویمني نو هغه کامیاب شو، که خوشحاله وي او که خوشحاله نه وي، که مشکل ورته ښکاري او که آسان ورته ښکاري، که په هغې کې زما دپاره ګرانوالی وي، د خلکو خبرې ما ته اورېدلې، که زما په زړه ښه لګي او که ښه نه لګي، بس ما ته دغه کول دي، نو دغه خلک به کامیابی بیا مومي. او زموږ دا خیال وي چې هسې به راته کامیابي میلاو شي. فلاح خو وي ګرانه، د فلاح یعنی کامیابۍ دپاره خو محنت کول وي. فلاح وایي کسان ته، یعنی دهقان ته. ومن یطع الله ورسوله، اوس دا آیت چې دی، ما درته ویلي وو چې دا دوه آیتونه زموږ د امتحان دي. په دې کې څلور خبرې دي چې کوم خلک دي چې هغه فائز دي، فازه هم کامیابۍ ته وایي، او په دې کې کومه کامیابي ده چې کله انسان د مصیبت نه خلاص شي او بچ شي، نجات بیا مومي، چې تاسو ته خپل مرعوب سیزونه میلاو شي او د مصیبت نه خلاص شي. تا په فاس کې دا وي چې د جهنم نه بنده خلاص شي، ځکه چې ځینې خلک به داسې وي چې جهنم ته به لاړ شي نو بیا به هله جنت ته ځي. او اصل کامیابی دا ده چې بنده د دوزخ نه بچ شي او جنت ته سیده لاړ شي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، چې څوک د جهنم نه بچ شي او جنت ته لاړ شي، ځکه چې د جهنم څوک یو سیکنډ هم نشي برداشت کولی. که زمونږ یو نوک چرته زیات کټ شي نو انسان ډیر په تکلیف کې وي، نو د جهنم تکلیفونه مونږ خلک چرته برداشت کولی شو؟ مونږ خو ډیر نازک خلک یو. او هغه کامیابی چې ده هغه د فاز، چې څوک دا څلور کارونه وکړي نو هغه دی کامیاب. اولنی کار څه دی؟ ومن یطع الله، چې څوک د الله تعالی اطاعت کوي، یعنی چې هغوی فرایض پوره کوي، فرض کارونه، دا دی د الله تعالی اطاعت. ورسوله، او د رسول اطاعت، یعنی په حدیث کې چې څومره خبرې راغلی دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې موږ د کوم خبرو نه منع کړی یو، داسې ویل نه دي په کار چې ښه دا خو په حدیث کې دي سو په قرآن کې خو نه دي کنه. پرېږدوا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د څه حکم ورکړی دی چې دا کوه نو هغه کول ضروری دي، ځکه چې هغه نن موجود نه دی، او چې حدیث موږ ته راورسېدو نو هغه زموږ دپاره هم دی. موږ دا سوچ نه دی په کار چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې زمانې خلکو ته ویلي وو. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې دا کار مه کوئ، دا حرام دی، یا په دې خبره باندې لعنت دی، دې بنده ته به الله تعالی د رحمت په نظر باندې نه ګوري، نو دې مطلب دی چې دا کارونه موږ له نه دي کول په کار. دا صرف د هغه صحابه دپاره نه وو دا حکمونه، دا زموږ دپاره هم دي. او درېیمه خبره ده ویخش الله، د الله تعالی نه ویره وکړئ په کومه معامله کې، که په تېر وخت کې ترېنه ګناهونه شوي او هغه وویرېږي چې یا الله زما به څه حال وي، یا الله ما خو ګناهونه کړي دي، زما به څنګه حساب کتاب وي، او چې بنده پریمانه شي، شرمنده شي، ستومانه شي، چې په هغې باندې ستومانه شي او توبه وباسي. او څلورمه خبره دا ده ویتقهی، او چې تقوا اختیار کړي، چې کله انسان ډیر کوشش وکړي، ډیر زیاته تقوا، تقوا د راتلونکي ژوند لپاره وي، یعنی په آینده ژوند کې احتیاط کول، ځکه چې په تیر ژوند باندې ډیر پیمانه دی بنده. اوس بنده څه غواړي؟ چې الله تعالی ما بچ کړي، چېرته په سګنا کې وننخلم، چېرته داسې کارونه ونه کړم چې په هغې کې د الله تعالی نافرمانی وي او هغه رانه ناراضه نشي. هر وخت دا ویره وي په زړه کې، دا تقوا ده. هغوی چې تقوا اختیار کړي نو اولئک هم الفائزون، نو هم دا خلک دی چې کامیابېدو واله دي. اوس په دې کې غلطیانې هم راتلی شي، بنده خویدی هم شي، لیکن دا په زړه کې ویره ده، هغه بې فکره نه وي چې نه هیڅ هم نشي کېدی. دومره ویره ده سوده نه، او دا خشیت به په څه وجه وي؟ د الله تعالی د تعظیم په وجه، د هغو د لویوالي په وجه. رب دومره عظیم دی، هغه اکبر دی، او ما دا وکړل، نافرمانی مې وکړه، داسې انسان به د جهنم نه بچ شي او په جنت کې به داخل شي. خپل فرایض هم پوره کړل، په سنه طریقه باندې هم تلو، یعنی چې په کومو خبرو باندې په حدیث کې د نه کولو حکم راغلی و چې دا مه کوئ، هغې هم منل، او چې ورته ویلی شوي وو چې داسې کوه، هغې هم منل. په زړه کې د الله تعالی ویره وه د خپل تیر ژوند په باره کې، او آینده یعنی په راتلونکي ژوند کې هم احتیاط کوو. دی د اطاعت کولو باوجود احتیاط کوي، نو بیا هغه فائز دی. الله اکبر. واقسموا بالله جهد ايمانهم، هغه د الله تعالی په خو قسمونه خوړلې دي. لئن امرتهم ليخرجن، چې البته کو تا حکم ورکړو هغوی لا نه، هغوی به یقینا اوزي. اوس دلته د څه د پاره وتلي؟ چې کله هغوی ته وویل شول چې د جهاد د پاره وزي، نو هغوی په خو قسمونه وخوړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویوي چې مونږ خو تیار ناست یو، چې تاسو به کله مونږ له حکم راکوئ چې مونږ خپل کور بچی پرېږدو. زمونږ ډیر غټ شوق دی چې په میدان کې لاړ شو جنګ وکړو. دومره خبرې کوي چې چپکیږي نه، هر وخت زبانی دعوی کوي. الله دی معاف کړي چې موږ د خپلو نیکیانو دعوی کوو. موږ د دې کار دپاره بې چین یو. زه خو دا کول غواړم، دا کول غواړم، خبرې او خبرې او خبرې. موږ خو حاضر ناست یو الله د حکم دپاره. چې الله تعالی حکم راکړي نو موږ به یې ولې نه منو؟ استغفر الله. یعنی هغوی په جنگ باندې د تلو دپاره وی که نه؟ او څومره خبرې وي چې موږ وایو چې موږ خو د کولو دپاره تیار یو، بس چې د الله حکم راشي نو بیا وګورئ. چې زه تاسو ته وښایم چې که موږ په هغه زمانه کې وی نو موږ به داسې کړي وو، هغسې به مو کړي وو. او دلته الله تعالی فرمایي قل لا تقسمو. ای نبی، هغوی ته ووایه چې د قسمونو خوړلو هیڅ ضرورت نشته. طاعت معروفه، ځکه چې ستاسو د اطاعت ټولو ته پته ده. یوه دا معنا ده، او دویمه معنا د طاعت معروفه دا ده چې ستاسو نه خو د اطاعت مطالبه ده. تاسو قسمونه خوړل بس کړئ او اطاعت شروع کړئ، حکم ومنئ. ستاسو د اطاعت نه به پته ولګي چې ستاسو خبره څومره صحیح ده. داسې ده چې هغوی ته په قهر باندې خبره شوې ده. او اطاعت سوی تاسو وګورئ، ستاسو سره چې کوم مسلمانان دي هغوی ته وګورئ، معروف دي، هغوی پیژندلی شوي دي. هغوی خو لوی لوی خبرې نه کوي، ها، د کار په وخت کې د ټولو نه مخکې وځي، پوه شوی؟ اطاعت خو معروف دی. معروف څه ته وایي؟ چې خلک هغه پیژني. ټولو ته پته ده چې اطاعت څه شی دی. که تاسو اطاعت ګورئ نو د رښتینو مسلمانانو اطاعت وګورئ، ځکه چې دوی په خوله باندې غټې غټې خبرې کولی چې موږ خو تیار یو. او چې کله به د جهاد د وتلو خبره راغله چې اوځئ د الله تعالی په لاره کې، نو د دوی به هیڅ پته نه چلېده. زموږ کورونه خوشي دي، زموږ د بچو مسلې دي، زموږ فلانۍ مجبوري ده، نو بهانې به یې شروع کړې او بیا به د دوی د سره پته نه لګېده. لکه ما چې درله د دوست مثال درکړی و، او هغه تاسو ته ووایي چې ستا کله څه ضرورت وي نو زه حاضره یم، زه ستا خور موجوده یم، تا ته په چا پسې تلل نه دي پکار. دومره خبرې، دومره خبرې چې موږ یو که نه، بیا د هغې نه پس څو شي؟ بیا یوه ورځ تاسو ضرورت پیښ شي. که چېرې دا تجربه ستاسو شوي وي نو بیا تاسو زما په خبره په اسانه باندې پوهېدی شي. او چې کله ستاسو ضرورت پیښ شي او کال ورته وکړئ او هغه دغه آی بای شای وایي، هغه دغه وکړي، او چې کله تاسو د هغې بهانې واورئ نو تاسو د هغې په حقیقت باندې پوه شئ. بیا دومره د خبرو ضرورت څه و؟ ځینې خلک خبرې هم نه کوي. او چې زما پې کار راغلو تر نن ورځې پورې موږ ته دا څنګه ښکارېده او دا څنګه وخته، نو په هغې تاسو زیات خفه شئ، ځکه چې هغې دومره خبرې کړې وې تاسو ته. تاسو ته داسې ښکاري چې د دې نه خو زما څوک مخلص شته دی نه. او چې کله تاسو ته د هغې پته ولګي چې نه، دا خو هسې فریب و، دا خو مخامخ یو شان او په شا بل شان ده، دا خو هسې دعوې وې، که ستا کار ونه کړي هغه خو جدا خبره وي، خو بنده څومره خفه شي چې ما له یې دوکه راکړه. بلکل دغه شان خو د دې منافقینو حال و چې زموږ په شان خو د چا ایمان نشته. موږ خو ایمان والی یو، زمونږ په الله ایمان، زمونږ د هغو په رسول باندې ایمان. موږ خو د حکم منلو د پاره بې چینه یو. زمونږ سر حاضر دی، تاسو حکم خو وکړئ او چې د هغې نه پس حکم وشي نو بیا یې پته ولګي چې چېرته لاړل. زبانی خبرې خو ډېرې زیاتې کوي او په عمل کولو کې صفر دی، زیرو دی. استغفر الله ربي، استغفر الله ربي، استغفر الله ربي. یا الله، دا موږ چې نن کوم آیاتونه وایو دا چېرته زموږ خلاف حجت جوړ نه شي. یا الله، موږ خو ډېر کمزوري وو، هسې نه چې دا خبرې په هغه ورځ زموږ خلاف استعمال شي. او مخکې هم دا خبره راغلی وه چې خبرې خو دوی ډېرې کوي، قسمونه په مخه باندې خوري، د خپل اطاعت دعوې کوي، دا او هغه. لیکن چې کله د دین ضرورت وي، چې کله په دین باندې سخت حالت راشي، نو چېرته یې نن تاسو؟ نو دوی به داسې خبرې کولی، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی چرته هم نه دي ودرولي چې هغوی له سزاګانې ورکړي وي. په قرآن کې دا زورانه د هغوی دپاره پوره ده چې اطاعت وکړئ. د الله ستاسو نه عمل پکار دی. او موږ هم چې آیتونه وایو نو موږ وایو عمل کول ډېر ګران دي، هغه زموږ نه نه کېږي. نو بیا دا دومره خبرې د څه دپاره؟ بیا دا دومره دعوې د څه خبرې؟ چې موږ څومره رښتینی یو او تاسو ته څه پته ده چې د انسان نیت څه دی، تاسو ته څه پته ده چې زموږ زړه څومره ښه دی، په زړه باندې به څه کوې چې عمل پکې نه وي. دعوې دومره غټې که دننه ښه وې نو هغه خو به په عمل کې ښکاره شوي وو. د طاعتم معروفه دویمه معنه دا ده چې ستاسو د اطاعت ټولو ته پته ده، داسې ښکاري لکه موږ چې برسیره شو. الله تعالی ته پته ده چې په موږ کې څومره اطاعت دی. خبرې زموږ دومره لوی لوی دي، په نورو پسې هم موږ غټې غټې خبرې کوو چې فلانۍ ته وګورئ هغه څنګه ده، فلانۍ څنګه دی. موږ ته داسې ښکاري چې موږ ډېر نیکان یو، داسې ښکاري لکه چې الله تعالی موږ ته وایي چې طاعتم معروفه، چې موږ ته پته ده چې په تاسو کې څومره اطاعت دی، موږ څه خبرې کوو. ان الله خبیر بما تعملون، بې شکه الله تعالی ښه خبر اخیستو والا دی چې تاسو څو عمل کوئ. ټوله پته ده الله تعالی ته د هر چا د عمل. موږ خلکو ته څومره هر څه ښکاره کوو او زموږ عمل څومره وي، خبرې زموږ څومره وي او زموږ اکشن څومره وي، د هر څه هغه رب ته پته ده. خلکو له موږ دوکه ورکولی شو په خبرو کولو باندې. خپلې نیکۍ خلکو ته شمارو چې موږ څه یو او صرف خپلې نیکۍ ورته ښکاره کوو، خپلې بدۍ خو پټوو. نیکۍ موږ هایلایټ کړي دي، لیکن اطاعت ستاسو څه دی د هغې الله تعالی ته ښه پته ده. هغه خبر دی چې څومره په اوبو کې یې تو اے الله تو ما معاف کړي. قل اطیع الله و اطیع الرسول، اے نبی وایا چې اطاعت کوئ د الله او د هغه د رسول. دا دی ریکوایرمنت، خبره ومنئ. زبانی دعوې پرېږدئ، چې کله انسان عمل کوي کنه نو د هغې په خپله پته لګي چې څوک څومره ایمان والا دی، د چا په زړه کې څه دي. او موږ وایو چې زما زړه ډېر ښه دی، تا ته زما د زړه څه پته ده، لیکن چې په عمل کې نه وي نو هغه بې عملي په خپله ښیي چې په زړه کې هیڅ هم نشته. ځکه چې څه هم په زړه کې وي نو هغه د انسان په عمل کې په خپله ښکاري. ګورئ چې کله ستاسو د چا دپاره په زړه کې محبت وي نو هغه په عمل کې راځي که نه. تاسو د هغو سره میلاویږئ، خبرې ورسره کوئ. که څوک مو نه وي خوښ نو د هغې هم پته لګي، هغه بیا په زړه کې هم راځي او په ژبه باندې هم راځي، هغه تریخوالی ظاهر شي او د هغو سره چې څه معامله کوئ نو په هغې کې هم ښکاره شي. دا څنګه کیدی شي چې د الله سره مو محبت دی، په الله باندې مو دومره ایمان دی او د رسول سره مو دومره محبت دی چې اوښ کې راځي په سترګو کې، لیکن چې کله د هغو حکم راشي نو د هغې موږ پروا نه کوو او الله ته پته ده. زه دا خبرې تاسو ته په دې نه وایم چې زه په خپله ډېره ښه یم، دا خبرې خو زما د خپل ځان دپاره دي، د ټولو نه مخکې زما دپاره دي. زه چې تاسو ته کومې خبرې کوم د هغې دا مطلب نه دی چې زه ډېره ښه عمل کول والی یم او یا په ما کې څه خرابې نشته. چې زه کله سبق ښیم نو دا زه د ځان دپاره هم وایم. موږ ټول دا وایو، موږ ټول طالب علمان یو. الله تعالی دې دا زموږ په عمل کې راولي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه الله تعالی وفرمایل، قل اے نبی تو وایه چې د الله تعالی اطاعت کوئ او اطاعت کوئ د هغه د رسول. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت هم ضروری دی. چا ویلی دی چې د رسول د اطاعت ضرورت نشته، صرف قرآن وایه او قرآن واورئ دا پوره دی. او دا چا ویلی دی چې موږ په خوله ووایو چې موږ سنی یو، نو د دې نه تاسو سنت والا جوړ شوئ چې تر څو پورې تاسو په سنتو عمل نه وي کړی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. که تاسو مخ اړوئ، زړونه ستاسو لرې وي، نو اے نبی بې شکه، اے نبی تو یې په هغې چې تو راپاسې او دوی دې په هغې په کومې چې دوی راپاسې او تو یې په هغې چې په څو تو راپاسې. یعنی چې تو چا ته دا وایې چې تاسو اطاعت کوئ د الله او د هغو د رسول. کچرې هغوی دا خبره نه مني، کچرې هغوی مخ اړوي، نو بیا ټیک ده، دوی د هغې ذمهدار دي چې دوی په څو راپاسي. زموږ ذمهداري څه ده؟ چې موږ اطاعت وکړو. ټیک ده، موږ د دې مکلف یو، یعنی زموږ نه به د دې تپوس کېږي. موږ دا ذمهداري ده، یعنی په دوی هغه ده چې په څو دوی راپاسي او په تا هغه ده چې په څو تو راپاسې. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو ذمہ داری وا هغه دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر رسولی دا او کنه درسولی دا دا غو ذمہ داری دا نو ټیک دا ولست علیهم بمسیطر تو په دی باندې سو دربان نه یې دروغه نه یې چې تو دی په ډنډو وه او په زور پی عمل وکړي ستا کار دی پیغام رسول زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری صرف رسول دی صرف رسول کو تاسی کوی نو کوی او کو نه کوی نو ما کوی دا خو ستاسو خپل ذمہ داری ده کو چری زمونږ په نبی نشته نو ولی په مونږ باندې دا ذمہ داری شته کو چری زو تاسو ته سو وایم نو ولی زما دا ذمہ داری ده دا غې نه پس چې تاسو ته فون وکړم چې تاسو عمل شروع کړی دی او که نه یا تو داسې ولی نه کوې دا زما ذمہ داری نه ده ځکه چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری نه وه د دې نه پس د داعي دا ذمہ داری نه ده چې هغه په خلکو پسې ګرځي چې ته څه کوې ستاسو کار صرف بلاغ دی رسول دی دټس ایټ باقي د الله او د هغو معامله ده چې هغه اطاعت کوي او څومره کوي د هغوی نه تپوسونه کول یا په هغوی پسې خبرې کول چې فلانې ولې داسې کوي ولې داسې اغوندي هغه ولې هلته ځي دی ولې دلته راغی هغه داسې معاملات ولې کوي نو دا زما او ستاسو ذمه داري نه ده خپل فکر په کار دی زموږ ذمه داري دا ده چې زما څه عمل دی دلته د کومې خبرې د ذمه دارۍ خبره ده یوه ذمه داري ده چې هغه ستاسو ده او یوه ذمه داري ده چې هغه د رسول ده ستاسو څه ذمه داري ده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ذمه داري ده هغو ته رسول دي او هغو رسول ده اوس تاسو د خپلې ذمه دارۍ فکر وکړئ و ان تطیعوه او دویمه خبره یې هم راته وښیله اولنۍ خبره دا وه چې کو مخ مو واړوو نو دا خبره ده او که تو اطاعت کوې نو بیا څه دي تهتدو نو بیا به درته هدایت میلاو شي که چېرې تاسو د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوئ نو بیا به درته هدایت میلاو شي هدایت یافته به شئ د دې نه بغیر هیڅ هدایت نشته که تاسو وایئ چې مونږ په نیغه لاره یو او مونږ ته هدایت آلرډي میلاو شوی دی د هدایت کرایټیریا یوه ده او هغه دی اطاعت بس درس ورکول د قرآن استاد جوړېدل یا د قرآن سټوډنټ جوړېدل حفظ کول یا ترجمې یادول د دې مطلب دا نه دی چې مونږ ته هدایت میلاو شو زموږ دا خیال وي چې مونږ داخله واخیسته نو هدایت راته میلاو شو اوس مو صرف لاره لیدلې ده اوس په دې باندې مونږ ته خپل تلل خیال دي که چېرې په دې باندې مونږ خپل تلل ونه ښیو نو هدایت یافته نه یو اطاعت ته هدایت ویلی شوی دی خبرې کولو ته هدایت نه دی ویلی شوی مونږ شروع کړو مونږ دا کوو مونږ هغه کوو اطاعت اطاعت او اطاعت اطاعت څه دی عمل کول عمل وښیا دغه خو زموږ په ژوندونونو کې نشته او د ټولو نه ضروري شی دلته څه دی اطاعت اطاعت او اطاعت نور ستاسو نه هیڅ هم نه دي په کار که څوک ښکلي خبرې کوي یا ښکلي درسونه ورکوي دلته خلک زما درسونه اوري هلته اوري دا خبرې نه دي د الله تعالی په کار کار دې څومره کړی دی که چېرې تاسو په کور کې یو نوکر ایښودی وي او هغه ټوله ورځ تاسو ته خبرې کوي او کار هیڅ هم نه کوي او هغه وایي چې زه ډېر ښه لوښي وینځم په صفایي هم زه ډېر ښه پوهېږم دا کوم هغه کوم د هغې نه پس به تاسو وایې چې زه ستا په خبرو باندې څوکم کار خو تو کوې نه نو د الله تعالی قرآن هر وخت کولوي او ږدي دا ډېر ویلی شي په کور کې په خلکو باندې د قرآن ختمونه کېږي زه خو په کور کې ډېر ختمونه کومه زه دا کومه هغه کومه او د هغې نه پس بیا څو اطاعت څومره دی د اطاعت جواب به الله تعالی له ورکول وي د نورو څیزونو به نه وي ورکول چې تا د قرآن څومره تعریفونه کړي وو دا خو د ټولو نه ښه کتاب دی د چا نه چې تپوس وکړی نو دغه وایي که نه زموږ د ټولو مسلمانانو په خوله باندې دغه یوه خبره ده که نه او په اطاعت کې زموږ د ټولو ډېر کمی دی چې هغې ته الله تعالی هدایت ویلی دی که تپوس وشي چې هدایت یافته څوک دي نو دا هغه دی چې څوک اطاعت کوي په دې خبرو باندې عمل کول هغه خلکو ته ښیي او چې په چا کې عمل نه وي نو هغه هدایت یافته نه دی وما على الرسول إلا البلاغ المبين
ګورئ اوس واضح خبره راغله، زموږ د رسول ذمہ داری هیڅ هم نه ده سوای د رسولو نه. فذکر انما انت مذکر، اے نبی تو نصیحت کوه، ستا کار صرف دغه دی. رسول به په دې خبره نه نیولی کیږي چې خلکو عمل ولی نه وکړي. د یو استاد، د یو داعی، د یو رسول، د یو نبی چې ستا څوک امتی دی یا ستا شاګرد دی، هغه داسې کوي او یا ستا اورېدو والله داسې کارونه ولی کوي، دا داغو ذمه داری نه ده. داغو ذمه داری صرف رسول دی، بس دټس اټ. مخکې د دغه خلکو ذمه داری ده چې هغوی څه کوي. الله اکبر، الله تعالی دې موږ ټول عمل کول والا جوړ کړي. اے الله، ته زموږ خپل اطاعت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت نصیب کړي، او سمعنا و اطعنا والا موږ جوړ کړي. یا الله، موږ پرسته خلکو کې مشاملوي او کوم صفات چې په آیه 52 کې دي، نو اے الله موږ هغه سي جوړ کړي، دغه صفاتونه ته په موږ کې پیدا کړي. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض، وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين